دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړ به زنزرانا یوسف زئی درته د دې وخت د خبرونې سره هرکلی وایم قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په سر کې پام وکړئ تازه خبرونو ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د زغل خانم پام وکړئ دې سات خبرونو ته افغان چارواکو د یک شنبه پر ورځ ویلي چې د توغندیو د مخنیوي لپاره د کابل ښار د هوایی مدافع سیستم فعال شوی دی د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان د امریکا ژغ ته وویل چې د هوایی مدافع سیستم دستګاه اوس فعال شوی ده خو ښاغلی امان د پوځي اسرارو له امله په دې اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو څخه ډډه وکړه د دفاع وزارت ویلي چې د راکټونو او میزایلو د دفاع لپاره په نړۍ کې د تجربې پر بنسټ خورا ګټور ثابت شوی سیستم دی په کابل کې د هوایی مدافع سیستم په داسې محل فعالیږي چې تر دې مخکې د کابل ښار په مهمو سیمو د توغندیو او راکټونو بریدونه سوي چې له امله یې ملکي مرګ ژوبله هم رامنځته سوي وه که څه هم د افغانستان دفاع وزارت دغه سیستم د فعالولو د ځای په اړه څه نه دي ویلي خو اژانس فرانس پریس راپور ورکړی چې دغه سیستم د کابل د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې فعال شوی دی د ترکیې په ختیځ کې د یک شنبه پر ورځ یو بس موټر ټکر کړی دی چې افغان پاکستانی او بنگلاديشي مهاجر پکښې سپاره وو د ترکیې محلي مقامات ویل دي چې په پیښه کې دولس تنه مهاجر وژل شوي او شپږ ویشت نور ټپیان شوي دي دوو محلي منابعو د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې دغه پیښه د ایران سره په پوله د ترکیې د وان ایلت په مرادیه ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده او موټر یوې کندې ته له لوېدو وروسته اور اخیستې دی په پیښه کې د وژل شوو مهاجرو هویت سمدستي نه دی په ډاګه شوی خو دغه دوو منابعو اژانس ته ویلي دي چې د بس مالک نیول شوی دی او بندي شوی دی ترکیه اروپا ته د رسیدو لپاره د پناه غوښتونکو یوه اصلي لار ده چې د بیلابیلو دولتونو له مخنیوونکو اقداماتو سره سره بیا هم په قاچاق خلک یا د اوبو یا د ځمکې له لارې اروپا ته ترې وځي په ترکیه کې دا مهال شاوخوا څلور میلیونه کډوال ژوند کوي چې اکثریت یې د سوریې دي د کډوالو ډېره برخه د کار کولو قانوني اجازت نه لري زیات شمېر د مهاجرو چې غیر رسمي کارونه یې کول خو د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته ډېر کارونه وتړل شول او ډېر خلک بېروزګار شوي دي د هیټي حکومت د جمهور رئیس جوینل مویس د قتل وروسته د تاسیساتو د خوندیتوب لپاره د متحدو ایالاتو او د ملګرو ملتونو څخه د پوز د وراستولو غوښتنه کړې ده د دغه هیواد د انتخاباتو وزیر میتای سپیر د رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د هیواد موقتی صدر اعظم د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن سره د خبرو پر مهال د امریکا سره د سرتیرو ځای پر ځای کېدو غوښتنه کړې ده او دغه لکوله د غزي غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سره هم د پنځشنبه په ورځ کړې ده د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې میتای سپیر فکر کوي چې دا وخت د هیټي بنسټیز تاسیسات لکه هوایي بندرونه هوایي ډګرونه او د انرژي سکتور هدف ګرځېدلی دي د رویټرز خبري اژانس د امریکایي چارواکو په اړه راپور کې لیکلي چې امریکا دا وخت هیټي ته د خپل پوز داستولو هیڅ نیت نه لري د چهارشنبه پر ورځ د هیټي جمهور رئیس جوینل مویس په خپل شخصي کور کې ووژل شو او په برید کې د هغه میرمن هم ټپي شوې اوس مهال د حکومت چارې موقتی صدر اعظم کلاډ جوزف په لاس کې دي ایران پرون د یکشنبه پر ورځ د سلوینیا صدر اعظم جین جنسا هغه تبصره چې د غیواد د اپوزیشن د ډلې سره په یو غونډه کې کړي به بنسټه تورونه وبلل او د غیواد سفیر راهیزار کړي د ایران د بارنو چارو وزارت د غیواد جلاوطن ډلې په غونډه کې د جنسا په ګډون اعتراض کړی ویل دي چې دا عمل یو غیر ډیپلوماټیک او د نه منلو دی او ویل دي چې په تهران کې د سلوینیا سفیر کریستینا راجډ راهیزار کړي چې د غیواد سخت اعتراض ورته څرګند کړي د ایران د مجاهدین خلق سیاسي څنګه ملي مزاحمتي شورا د شنبه په ورځ په خپل مرکز البانیه کې وغونډه کړې و چې د ویډیو کانفرنس لاري د امریکا فرانسې او د برتانیې قانون جوړونکو او په خوانی وزیرانو او چارواکو هم پکې ګډون کړی و د سلوینیا صدر اعظم جین جنسا په آنلاین پیغام کې ویلی و چې د ایران خلک دیموکراسي ازادي او بشري حقوقو حق لري او د دې عمل باید د نړیوال ټولنې لخوا په کلک ملاتړ وسی او هغه غوښتنه کړې وه چې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د ایران د رژیم څخه باید حساب او کتاب وسی د هند پولیسو ادعا کړې ده چې د القاعده ډلې یو څانګه چې په کشمیر کې فعال ده د دغه هیواد د خپلواکۍ په ورځ په شمالي هند کې د بریدونو پلان جوړ کړی وو او د یک شنبه په ورځ دوه تنه په دغه تور نیولې دي د دوه کسان د تراګری ضد پولیسو لخوا د اتر پردیش په لکنو ښار کې نیول شوي دي د اژانس فرانس پرس د راپور له مخې د اتر پردیش د پولیسو یو مشر پرشانت کومار ویلي دغه دوه تنه د انصار الهند د ډلې سره اړیکه لري چې د القاعده ډلې د کشمیر څانګه ده کومار زیاته کړه چې دغه ډلې هغه بازارونه چې ګڼه ګوڼه پکښې زیاته ده پکښې چاودنې پلان کړي وي او د لکنو ښار د دوی د بریدونو هدف وو انصار الهند په هندي کشمیر کې وړه ډله ده چې په 2010 کال کې جوړ شوی و. د غړره د ذاکر موسی لخوا جوړ شوی و چې وسلوال جادي مشر دی او د القاعده ډلې سره یې وفاداری اعلان کړي او ویلي دي چې د دې لپاره جنگیږي چې په کشمیر کې اسلامي خلافت جوړ کړي. سپین ماړی وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن به د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د نورسټرم دوه په نوم د ګازو د نلیکی په باب هم خبري وکړي. په پام کې ده چې دغه دوه مشران به د رواني پنځشنبه په ورځ یعنی د جولای په 15 سره وګوري. د امریکا متحده ایالاتو د نورسټرم دوه په نوم د ګازو د نلیکی د پروژې مخالفت کړي او ویلي دي چې دا پروژه د واشنگټن د اروپای شریکانو په ګټه نه ده. دغه نلیکه چې د بالټیک سمندر په تل کې هم تیریږي د روسیې طبیعي ګاز جرمني ته لیږدوي. او د اروپا ملتونو جام د فوټبال پایلوبه یا فاینل مسابقه کې پرون ایتالیا انګلستان ته ماته ورکړه. دغه مسابقه پرون د لندن په ویمبلی سټیډیوم کې ترسره شوه او ایتالیا په پلنټي وهلو کې برتانیا ته په 2-2 ګولونو ماته ورکړه. لدې مخکې په نیمه پایلوبه کې ایتالیا د اسپانیا او برتانیا د ډنمارک په ماتولو سره فاینل یا پایلوبې ته وتلی وو. د اروپا د ملتونو جام د فوټبال سیالۍ د جون میاشتې پر 11 پیل شوی وي چې پرون د جولای په 11 پای ته ورسېده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیونه خبرونه واوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. افغان حکومت وایي چې په کابل کې هوایی مدافع سیستم فعال کړی دی. په موکړی د لیمینیازي د رپورت ته
د افغانستان دفاع وزارت په کابل ښار کې د هوایی مدافع سیستم فعالولو خبر ورکړی دی. د افغانستان د امنیتي او دفاعي سکتور د واحد ویان جنرال اجمل شینواری وویل چې د هوایی مدافع سیستم دستګاه اوس مهال فعال شوې ده خو په دې اړه ډېرو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه.
خصوصیات تخنیکی او تکتیکی هر سلاح از جمله اسرار نظامی است.
د هر وسلې تخنیکی او تکتیکی خصوصیات نظامی رازونه دي. تاسو ته یوازې دومره ویلی شم چې دغه سیستم ته د بهرني ملګرو لخوا لاسرسی لرو او دا ډیر لوی ویاړ او مهم نظامی تجهیزات دي. بهرني ملګری لا هم موږ سره همکاري کوي چې دغه وسلې د استعمال پوره ظرفیت ترلاسه کړو.
کوری میکنه ته مو ظرفیت لازم استعمال عزیز سلا را به دست بیاری.
دفاع وزارت ویلی چې د راکټونو او میزایلو د دفاع لپاره په نړۍ کې د تجربه پر بنسټ خورا ګټور ثابت شوی سیستم دی. د افغانستان دفاع وزارت تیر شپه په ویلامی کې هم ویلي و چې ټاکل شوی د هوایي مدافع سیستم د شپې 2 بجې فعال شي او د کابل خاروسیدونکو څخه غوښتي و چې د غږ پورېدو اندېښمن نشي. کابل کې د هوایي مدافع سیستم پر داسې مهال فعالیږي چې تر دې مخکې د کابل ښار په مهمو سیمو د توغندې او راکټونو بریدونه شوي چې لامل یې ملکی مرکزوب له هم رامنځته شوی و. نظامی کارپو جنرال عتیق الله مرخیل په دې اړه امریکا ته وویل:
د هغوی مرنیوی په لبنې وړي او دا هیڅ تر څه نه دي. او د دې لپاره البته یو څه ډېر مهم دی د ری ادا چې پښتنه افغاني ورته شي. د امریکایي ترپاتې نه ټول لري هغه په دې برخه کې
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت دغه سیستم د فعالولو د ځای په اړه څه نه وایي خو اټکل کېږي چې په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې فعال شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا لخوا ترکیې ته د کابل د هوایي ډګر د امنیتي چارو مسؤلیت سپارلو په اړه خبرې روانې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 100.15. ملګرو ملتونو د افغانستان حکومت د وچکالۍ، کرونا وایرس وبا او د جګړو د زیاتوالي له امله په دغه ملک کې د انساني ناورین د رامنځته کېدو خبرداري ورکړې. پاموکړې په دې حق لباندې د ممتاز بهیر رپورت ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونامام رستیال رامز الاکبروف د یک شنبه په ورځ له افغانستان سره د بشری مرستو د غوښتنې په غونډه کې وویل چې د افغانستان لږ تر لږه نیمایي نفوس بشری مرستو او ملاتړ ته اړتیا لري. د هغه په وینا د اړمنو افغانانو لشمیرې 12 میلیونه وګړي د وچکالۍ، کرونا وایرس وبا او د جګړو د زیاتوالي له امله د غذایي خوندیتوب د لاسه ورکولو له ګواښ سره مخ دي چې له دې شمیرې 100 زره همدا اوس له لوږې کړیږي. خاغلی الکبروف هم داشان ویل چې لپینزو کل نسخه کم عمر شو خوانیمایی افغان ماشومان د سخت خوارزواکی لگواخ سره مخ دی. ملګرو ملتونو او د افغانستان حکومت له بیوزلو افغانانو سره د مرستې لپاره د روان میلادي کال په پیل کې د 1.3 میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنه کړې وه، خو د یونما مرستیال وویل له دې شمیرې تر اوسه د 450 میلیون ډالرو مرسته شوې ده، چې په وینا یې په دې سره 30% اړمنو افغانانو ته د مرستو امکانات برابرېږي.
More money will not come. In a month and a half towards the end of the August, we will run out of stocks.
که په یوه نیمه میاشت کې د زیاتو پیسو مرسته ونه شي، زموږ زیرمې به تشه شي او موږ به ونه شو کولی چې مرستې برابرې کړو. که مرستې زیاتې نه شي، په دې سختو حالاتو کې به لوږه لا ډېره شي او کابو 700,000 وګړي به د خوړو میاشتنۍ مرستې له لاسه
ورکړي.
ښاغلی الکبروف دغه راز وویل که د مرستو ټاکل شوی هدف برابر نشي، د افغانستان شاوخوا 12 میلیونه وګړي په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي به له روغتیایي خدماتو او د څښاک له پاکو اوبو څخه محروم شي. د افغانستان د مالیې وزارت سرپرست احمد خالد پاینده وویل چې وچکالي، د کورونا وایرس وبا او مخ په زیاتېدونکې جګړې افغانستان د انساني ناورین له ګواښ سره مخ کړی دی.
ضرورت به ایس کې به حداقل 12 میلیون افغان کومک،
دې ته اړتیا ده چې لږ تر لږه 12 میلیونه افغانانو ته مرسته ورسول شي او هغه امکانات چې دولت یې لري او همداشان کومې مرستې چې زموږ نړیوال ملګري کوي، د هغې په پرتله دا شمیر ډېر لوړ دی. نو ځکه اړتیا ده چې د بشري مرستو دغه ګډه غوښتنه چې نن د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او ملګرو ملتونو په لاره اچولې پیل شي، تر څو له یو انساني ناورین څخه مخنیوی وشي. په افغانستان کې وروستیو نامنیو ته په پاملرنې ملګري ملتونه وایي چې په دغه هیواد کې د مرستې رسولو بهیر هم له ننګونو سره مخ شوی دی. د دغه سازمان د شمیرو په اساس په روان میلادي کال کې 15 کسان د بشري مرستو د رسولو په مهال وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د حکومت د معلوماتو له مخې په تیرو 2 کلونو کې جګړو او طبیعي پیښو کابو 15 میلیونه افغانان په کور دننه له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه کړي دي او حکومت د تیرو شاوخوا 2 میاشتو جګړو له امله بې ځایه شوو کورنیو سره د مرستو لپاره 1500 میلیونه افغانیو بودیجې ته اړتیا لري.
په ولسوالیو کې د جګړو له امله خلک خارونو ته د کار لپاره تللي. د خلکو په خار کې د سرمایې د نشتوالي له امله ورځنۍ مزدوري او نور سخت کارونه کول، خو اوس په خارونو کې هم کارونه نه پیدا کیږي. ګلرحیم نیازمن رپورټ را لېږلې.
په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې جګړې لوی خارونو ته نږدې شوي، نو ځکه خو په خارونو کې هم کارونه کم شوي دي. د خارونو کاروباري خلک او دکانداران وایي چې دوی د خپل کاروبار له لارې د کور له مصرف پرته یو اندازه پیسې هم سپمولی شوې، خو اوس داسې حالت راغلی که د ورځې دومره سودا وشي چې د کور مصرف وباسي هم خوشحالیږي. د مزار شریف د خار دکانداران د سوي
والا جنگ خامه خود خپل منفی اغیزه لري. دا اوس اختر شپې ورځې دي، منګه د ورځې لزر دخل نشو اخلي. په تیر وختو کې د لزر وخت ته پاتې منګه به 5000 او 5000 دخل اخسته. منفی اغیزه لري په کاروبار باندې کل بل عموم تنا په زموږ په کسب نه.
تیر کال په پرتله قرنطینه نه وو، د وسنۍ جګړه چې د 50% د تیر کال په پرتله د منګ په کار باندې منفی اغیز کړی دی او کاروبار خراب کړی دی. مثلا خلک بیریږي، اطراف خلک ډوري ګنرازي شورته واته فساد بازار د اطراف په خلکو باندې چلیږي. پلت د خلکو دی قانی او بزګری د سیزونم د منځل اورل.
هغه کسان چې په خار کې به سخت کارونه کول، وس د سرکونو پر غاړه په خپلو لاسي کراچیو کې د ونو سورو ته د کار په تمه ناستوي. دوی وایي چې کچا خیرات او صدقه ورکړه همغه باندې گزاره کوي کنه کارونه کم شي.
بیروزګاری ده، بیا غدم ده، جنگ لاغه نه خوش یارمی مشکل نشته. اته دانه ماشومان لره ماته دانه بس یو نفر کار کو، هغه بس درس مر سبق وای هغه وای نو.
په لوی خارونو کې د کار د کمیدو وجه خلک جګړې خي. دوی وایي چې سوداګر له بندرونو تجارتي مالونه نشي راوړلې او د خطر احساس کوي، نو ځکه ورسره کارونه کم شوي دي. په بلخ کې د حیرتان بندر د هیواد یو له هغو بندرونو شمیرل کیږي چې د شمالي ولایتونو زیات ضرورت ترې پوره کیږي، خو اوس مهال دغه بندر هم د جګړې تر تهدید لاندې دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په پاکستان کې مطبوعات د افغان طالبانو په اړه څه ډول خبرونه خپروي او د یو گاونډي ملک په هیڅ څومره مسؤلانه جرنالیزم کوي؟ په دغه موضوع موږ په پیښور کې د ډان ورځپاڼې د خبریال اسماعیل خان سره مرکه کړې. تاسو ته دراورو اسماعیل خان، پاکستان د یو گاونډي ملک په توګه او د یو دوست ملک په توګه باندې د پاکستان د میډیا کردار څه ډول دی تر اوسه پورې، او څومره مسؤلانه جرنالیزم کوي؟
دیکھیے، اس جگہ سے دیکھیے پاکستان کی دا اس سے کم نوے دا افغان طالبان سے کم نوے دا اوکڑ دا عملیات اوکڑ دا غیر نمک کے اور امریکیان ہو دا جواکون ہو دا وطو نمک کے دو مرے جاتا دلچسپی نہ لڑا لائے ہو کس تو کسان درے کسان دا سو چنگی پہ وقتن فوقتن پہ تبصرے کولے ممی تو گوان دے دلچسپی پہ کیڈے رہنا ہوا کچھ تو پکم اور امریکایانو اعلان وکړو چې د افغانستان نووزی او بیا پتوندې سره خپل ځواکونه خپل داغې نه پس چکاړو چته لاندې نه ته تبصره نگار روز یې وکس تبصره کوي افغانستان په قضیه باندې، او داغې زیاتر اوس دغه چې کم دینو تاسو خپل تر پاکستان کې دلته کې عمومي توګه باندې افغانستان ته د هند په نظر ګور چې د هند دلته کې څومره اثر رسوخ دی، او د هند چې سمرال تک انویسٹمنٹ کرے دے گی تو سمرا زیان رسی، اور دا پاکستان دا پار پدی کے سمرا گٹی دی اور سمرا پکے نقصانات دی، وہ سب پورے خدا کا سیدھا چھے دیر خلق پدی مان دے دا غدی چھے افغانستان کے خدا مکا اڑے گڑے شو خان جنگی راجون شوا پاکستان تا پکے نقصانات زیادتی دا دا پاکستان یو ریاستی بیانی ہم دا، او زیاد تر خلق ہم دا غا بیانیا مختلف هم خو ریاستی سره روان دي.
نو پاکستان کې تاسو دغه مطبوعاتو ته یو ریاستی بیانیه وایي، څه ګڼئ چې دغه د خلکو احساسات څومره د هغې څومره استازیتوب کوي؟
زما خپل خیال دغه دی چې په عمومي توګه باندې هم کیسه دا ده چې تشویش خوشتر پاکستان کے چھ ددی اثرات پا دا پاکستان دا پارسی یو خبر ہو دا ماجر ہو دا کڈوال ہو پاکستان ترا تک تازان لیو تشویش تے دوے مدغا دا چھ ال تکی عمومی تو گا باندی دا خرابی کی نو ال تکی کمی ڈلی دی کم گروپو دی دا پاکستان دا پاکستان دا ریاستی ادارو پرزد پا دی اغی تا اغی دا پار بس نو امکانات پیدا کی گی، اور دا پاکستان داخلی امنیت کا سمرا گٹ خطر پی کی گی، نو تیر ٹولو باندے یو تشویش پوشتا دے.
اسماعیل خان، پا نوے پا لسزی کی او پا اسنی وقت کی دا مطبوعاتو پا کورج کی چی سنگ دا خبرونی کوی سمرا فرق لیدل کی گی او کیا ہم آغا سے دے؟
نا فرق دا سے دے چی دا نوے پا دا کی سوشل میڈیا نوہ اس سوشل میڈیا موجود دا او پا سوشل میڈیا باندے مختلف قسم خبرونا تبصرے کی گی مختلف نظر لرون کی پہ مختلف طریقوں سر تبصرے کی بل دغ دا چھ دا پروپیگنڈ دا پا رہم سوشل میڈیا زیادہ استعمالی گی پاگے کی چکم عمومی ایڈیٹوریل چکم یو دغی خوشتہ دینا فلٹر کی گی نا تو داغی پہو جب آدھے دا پروپیگنڈ دا پارا ہم سوشل میڈیا استعمال ضرور کی گی او بیا خلق داغی نا متاثر کی گی نو داغی دا نوی دا ہے او دا دی پائے کہ داغا دیر زیاد فرق دے سوشل میڈیا پراتا کو داغی اثارات زیاد تی عمومی ڈسکورس کتا سو گو رہے نو دا مین سٹریم دا میڈیا داغا دم رنے دی سمرچے دا سوشل میڈیا اثار اور سوک سیوا شوئے دی.
ډیر مننه اسماعیل خان ستاسو.
ډیر مننه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې تر اوسه 9,600 کسانو د کرونا وایرس واکسین اخیسته دي. د وزارت وایي چې د امریکا له خوا افغانستان سره د کرونا وایرس مرسته شوی واکسین د تطبیق بهیر هم تیر ورځ پیل شوی ده. د بلې خوا متحده عربي اماراتو د کرونا وایرس د اغیزو د مخنیوي لپاره افغانستان سره نن خپلې اولتنې بندي کړې دي. پام وکړئ د کابل نه د اکرام شنواری دی رپورټ ته.
دا می روختیا وزارت وی چی د امریکا لخوا افغانستان سره د کرونا وایرس د مرسته شوی واکسین د تطبیق لړۍ د شنبې د ورځې راهیسې په کابل او شمیر ولایتونو کې پیل شوې ده. په امریکا کې د جانسن ان جانسن د درملو د شرکت لخوا تبلیغ شوی د کرونا وایرس واکسین لومړی جوپه چې شاوخوا 1.5 میلیون ډوز واکسین پکې شامل و، د جمعې په ورځ د امریکا د سفارت د چارواکو لخوا د افغانستان د می روختیا وزارت مسؤلینو ته وسپارل شو. د می روختیا وزارت وی چی د امریکا لخوا د مرسته شوی واکسین نهمه جوپه به په لسو ورځو کې کابل ته راورسي. افغانستان سره د 3.3 میلیون ډوز واکسین مرسته کړې ده. د امریکا روغتیا وزارت مرستیال وایي ډاکټر میرویس علیزی امریکا کک آشنا راډیو ته ویل چې تر اوسه په افغانستان کې له 9500 زرو څخه زیات افغانانو د کورونا وایرس واکسین اخیستی دی.
تر اوسه پورې د 9250 زرو څخه ډېر وادوال په 4 ولایتو کې واکسین شوي دي. خوشبختانه جانسن جانسن واکسین پر رسیدو سره د پرون رئیس د واکسینو د جانسن جانسن واکسین تطبیق لړۍ هم په مرکز او هغه ولایتو چې تر اوسه پر واکسین انتقال شوی تطبیق لړۍ پیل شوی ده. او د دې ترڅنګ د ساینوفارم کمپنی واکسین چې د چین هیواد څخه کوم مرسته چې شوی وه د هغې د تطبیق لړۍ هم په نرمال ډول سره روانه ده، چې هغه واکسین هغې هیوادوالو ته تطبیق کیږي چې مخکې یو دوز سره داسې کړی وي او هغو خلکو ته دویم دوز هم تطبیق کیږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ دفتر یونیسف د معلوماتو له مخې په افغانستان کې تر اوسه دغه هیواد د نفوس له 4% څخه په کم شمېر خلکو د کورونا واکسین اخیستی دی. افغانستان کې د کورونا وایرس واکسین د تطبیق لړۍ په داسې حال کې روانه ده چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس دریمه څپه لا هم د خپرېدو په حال کې ده. د امریکا روغتیا وزارت د یک شمې په ورځ په افغانستان کې په تیرو 3 ساعتونو کې د کورونا وایرس د 1.59 مثبتو پیښو سب خبر ورکړي. د امریکا روغتیا وزارت مرسیل وایي ډاکټر میرویس علیزی وایي چې په دغه موده کې 8 تنه د کورونا په ناروغۍ مړي شوي هم دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په داسې حال کې چې امریکا خپل عسکر د افغانستان نوباسي، هلته روغتیایي پاملرنه د محاصرې لاندې ده. لیزا شلاین رپورټ را لېږلې چې دوی درته در اورم. افغانستان په نړۍ کې یو د ټولو لوی اوږدمهاله د بشریت بیړنۍ حالت دی. دغه ملک د نږدې هر ډول خطراتو سره مخ دی. روانه شخړه په چټکۍ خپرېدونکې ناروغي او په دې وروستیو کې سخته وچکالي هغه مسلې دي چې افغانستان ورسره مخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي 3.4 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا وضعیت چې جدي روغتیایي پایلې لري وایي د تاوتریخوالي ډېرېدل د ملکي تلفاتو ډېرېدو لامل شوی. د صحت د نړیوالې ادارې د ختیځ مدیترانې سیمه ییز دفتر رئیس ریک برینن وایي د تیر کال په پرتله د سه کال په لومړۍ برخه کې د ملکي تلفاتو کچه شاوخوا 30% لوړه شوې ده. هغه وویل د روغتیایي کارکوونکو ته د هغه خلکو علاج چې د جنگ سره تړلي ټپونه لري زیات مشکل وي او په روغتیایي کارکوونکو او تاسیساتو باندې لوی فشار راوړي. برینن وویل
طالبان are asking په غوسمو کې چې طالبان یې نسی طالبانو په غیر مستقیمه او غیر رسمي توګه غوښتنه کړې ده چې روغتیایي خدمات ورته پیل شي. نو زه هیله من يم چې یو څه ثبات رامنځته شي او موږ کولای شو روغتیایي خدمات برابر کړو.
پاملرنې دیش بریدونه شوي په شمول د تیری میاشتې په ورستیو کې د معافیت مرکزونه ټول ویجاړول او دوه ورځې وړاندې په کونړ ولایت کې د روغتیا په مرکز برید رپورټ شوی. دا ډول بریدونه د روغتیا له حق نه سرغړونه ده. دوی د ضرورت په وخت کې روغتیایي پاملرنې ته د خلکو لاسرسی محدودوي او نړیوال بشردوستانه قانون سره مخالفت کوي. د غبي صوباتي د افغانستان د امریکایي عسکرو په ګړندۍ ډول د عسکرو د استلو سره تړاو لري. برین اوسنی وضعیت پیچلې ګړندۍ او ډیر د اندېښنې وړ بولي. هغه وویل چې د روغتیا پاملرنې ډیر کارکوونکي د امنیتي اندېښنو له امله خپلې دندې پرېښې دي، که څه هم داسې رپورټونه شته چې ځینې کسان بیرته کار ته راغلي دي. برین وویل
مونږ اوریدلی چې روغتیایي کارکوونکي روغتونونه پرېږدي خو اوس بیرته کار ته د ستنېدو په حال کې دي. په هیواد کې وضعیت په چټکۍ سره بدلیږي او خورا سخت ده چې په اړه یې روښانه تصویر وړاندې شي. نو فکر کوم اوس وړاندوینه نه کېږي، خو روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي کمېدو له کبله مونږ اندېښمن یو.
برنن وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان د طالبانو سره مستقیم ارتباط نه لري. په هر صورت هغه ویل چې د روغتیا نړیوال سازمان غیر مستقیم غوښتنې ترلاسه کړې دي تر څو د هغه ولسوالیو کې صحیح خدماتو ته دوام ورکړي چې د طالبانو لخوا نیول شوې دي. برین ویل چې هغه په دې باور دی چې نړیوال روغتیا سازمان ښه شهرت لري، په ځانګړې توګه په هغه سیمو کې چې دوی د ګزر واکسین کمپاینونه پر مخ وړي.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
په دیموکراتیکو موسسو کې باور تباخوي پرمختګ ته توان رسوي او ادبار فاسدوي او د هیواد په بل خوا د جنایي فعالیتونو لپاره لار برابروي اداري فساد د اقتصادي ودې په مخ کې خنډونه اچوي او سیلی ناوړه خي دا په تجارت کولو باندې لګښت اضافه کوي د ملګرو ملتونو په قول په نړیواله سطح اداري فساد تر 50% پورې ملي عاید خوري اداري فساد جهانی او خبرېدونکي دي دا په خصوصي او عمومي سکتورونو دواړو کې موجود دي پښتمن او نسمن هیوادونو کې یو شان موجود دي بل اخره دا خلک دي چې لا عواقب نه کړاو غالي چې په دې کې لوړ قیمتونه په عامه سکتور کې د کمو منابعو پنګاچونه استثماری کاری شرایط ککړتیا د سکولو د پاکو بو او برېښنا کمښت جسمي تاوتریخواله غیر محفوظ درمل او په غیر قانوني توګه د معدنونو کندل شامل دي او اداري فساد په بې مناسبه توګه په نسمنو خلکو ناوړه شرایطو او خزو باندې تاثیر کوي ملګرو ملتونو د جون د میاشتې په سر کې د عمومي اسمبلې و خاصه غونډه وکړه چې هدف یې د هغو اقداماتو په عملي کولو سره د اداري فساد په خلاف د مبارزې پراخولو چې دا به په ډېره مؤثره توګه د اداري فساد مخه ونیسي څرک به ولګوي تعقیب به کړي او اداري فساد ته به سزا ورکړي او د بین المللي همکاري به قوي کړي په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د 2013 کال د دسمبر میاشتې 3/1 پریکړه په دې مشروط وکړه غړو دولتونو د جون د میاشتې په 2 نیټه د راتلونکي لپاره په عمل ولاړ سیاسي اعلامیه تصویب کړه دغه اعلامیه چې عنوان یې د زمونږ عامه ژمنه دا ده چې په مؤثره توګه د چیلنجونو غمخوري او هغه اقدامات عملي کوي چې هدف یې د اداري فساد مخنیول او مبارزه ورسره کول دي او د بین المللي همکاري قوي کول دي او په موجوده معماری باندې آبادول په خاصه توګه د اداري فساد په خلاف د ملګرو ملتونو د 2003 کانوینسیون ده چې په بین المللي سطح یوازنی قانوني موافقه ده چې په اجرا کول یې هر څوک مکلف ده دغه موافقه بین المللي غایه لري په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي لیندا تاماس گرینفیلد ویلې نړۍ اوس زمونږ د ګډو کوښښونو په باره کې ځلیږي چې د اداري فساد مخه نیول کېږي او مبارزه ورسره کېږي امریکا په کلکه توګه په دې عقیده ده چې موږ باید د اداري فساد ضد بین المللي چوکاټ د بیا قوي کولو دفاع او ملاتړ وکړو دغه سیاسي څرګندونې د بیا ژوندي کولو په پروسس کې یو مهم لومړی ګام دی دی ویل د اداري فساد په خلاف دغه مبارزه د هر هیواد د خپل موجوده مسولیتونو په سرتر سوالو کې پیل شو په خاصه توګه د اداري فساد په خلاف د ملګرو ملتونو په کانوینسیون کې زلیدل دي او دا داسې یو موافقه ده چې تقریبا په جهانی سطح تصویب شوې ده زمونږ د ټولو لپاره اوس چیلنج دا ده چې دغه ژمنې په واقعیت کې په څرګند ډول په اعمالو کې وښیو زمونږ د سیاسي څرګندونې ریښه د موجوده او د اداري فساد ضد چوکاټ ته رسیږي او سفیر تاماس گرینفیلد ویلي د دې ښه ټینګ شوي لومړیتوبونه منعکسوي دا په موږ ټولو فشار راوړي چې خپل قوت او کمزورتیا ومنو چې د دغه کانوینسیون له مخې خپل مسؤلیتونه او ژمنې ښې عملي کړو درنو اورېدونکو دا و د امریکا غږ سره مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند
قدرمنو اورېدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه سهارنۍ خبری خبرونه واوریده موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اورېدلې وي که بیا هم تاسو زموږ خبرونه اورېدل پاتې شئ نو په www.voapashto.com باندې اوریدئ شئ. خدای په امان.